دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلسوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ د سات خبرونو ته په کندهار ولایت کې د طالبانو سیمایزو چارواکو د سپین بولدک چمن دروازه کې د تیری ورځې نشته په تایید سره وای چې دغه دروازه اوس د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده د طالبانو د کندهار والی ویاند عاجزیت پرونده د شنبه پورز امریکا ژغتول چې تیر ورځ په یاد دروازه کې د طالب سرتیرو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د سوه تفاهم لامل ډزې شوې دي شغل زید وویل چې په دغه ډزو کې یو ملکی وګړی ټپي شوی دی هغه دغه پیښه په اړه نور جزئیات ورنکړل دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په چمن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بابې دوستي په نامه سرحدي سیمې کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ د ډزو راپورټونه ورکړل شول په سیمې کې د یو پاکستاني امنیتي چارواکي د امریکا ژغ ډیوی ته د نوم د نښودلو پر شرط ویلي چې په ډزو کې یو پاکستاني سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي هغه ویلي دي چې طالبان ته هم زیان اوښتی دی خو دقیق معلومات یې نشته د پاکستان حکومت لا تر دې مهاله د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي د متحده ایالاتو د بارنو چارو وزارت په خپل رسمي ویب سایټ کې د افغان کورنیو د یو ځای کولو تر نامه لاندې ځانګړي پاڼه پرانیستې ده چې لارې په متحده ایالاتو کې میشت افغانان وکولی سي چې د خپل استوګنې پر اساس د خپل کورنۍ غړي امریکا ته راوغوړي د بارنو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د 2020 کال د اگست لمیاسې راسي امریکا د افغان کورنیو د بیا یو ځای کېدو او په امریکا کې د اوسېدو پروګرامونو سره مرسته کړې ده خو دغه اعلامیه په حواله له هم یو شمېر افغانان چې لدغه پروګرامونو شرایط پوره کولی سي لستون سره مخامخ دي د دې پانی د معلوماتو لمخې د متحده ایالاتونو د تابعیت لرونکو میرمنې ماشومان او مور او پلار امریکا ته د کډوالۍ وړ دي د متحده ایالاتو اتباع همدارنګه کولی سي د خپل وړونو لپاره هم د مهاجرت درخواست ورکړي خو دغه درخواست بهر کېدای سي کلونه وخت ونیسي په دې اړه نور تفصیل د امریکا ژغ د پښتو وای پانی کې لوستی سي د پېښور محکمې د بنو سانګي په کامی اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړي علي وزیر ته ضمانت ورکړی دی د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم د نومبر په 14 په ټوټر لیکلی چې په روسي قضیه کې د وزیر ضمانت سوی دی په کراچي کې د علي وزیر پر ضد په څلورو واړو قضیو کې ضمانت سوی دی خو هغه د شمالي وزیرستان د میرانشاه د 2003 کال په یو مقدمه کې په کراچي کې په زندان کې بندي په دې قضیه کې په وزیر تور دی چې د لاؤډ سپیکر قانون سره رمنه کړی ده او لاغې لارې خلک ګډوډۍ ته سولی دي علي وزیر په کال 2003 کې په پېښور کې پولیسو ونیو او کراچي ته یوړ او هلته په زندان کې بندي دي د ترکیه پولیس وایي یو شزه د استنبول د تیر ورځې د چاودنې په تور نیولې ده په استنبول کې د پولیس چارواکي وایي دا شزه د کوردی یاغانو سره هم اړیکې لري او وایي چې دغه شزه احلام البشیر میږي او د سوریه ده پولیس چارواکي وایي شزه په خپل جرم اعتراف کړی دی د تیر ورځې په چاودنې کې د چارواکو په وینا اته تنه وژل سول او اتیا تنه نور ژوبل سوي دي د ترکیه د کورونا چار وزیر سلیمان سولو پروند وویل چې پولیسو یو کس نیولی چې په استنبول کې بم ځای پر ځای کړی وو پولیس وایي چې دغه شزه اعتراف کړی چې د کوردستان د کارګر حزب لوري د ځانګړي اطلاعاتي افسر په توګه ګمارل سی وو خو دغه ګوند چې ترکیه تراګریس سازمان بولي د ویلامي په خبرولو سره په دغه چاودنې کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړی دی د الجیریا په جنوب کې د دوشنبه پورز د دوو پیک اپ ټرکونو د ټکر لامل شپږ کسان وژل شوی دي او درې نور زخمیان شوی دي د ملکی خوندیتوب ادارې په فیسبوک لیکلي چې دغه پیښه د ریګستان په جنوب کې په لوی لار شوی ده ځای رسنوی راپور ورکړی دی چې په دغه پیښه کې د شپږ قربانیانو څخه 14 د افریقایي هیوادونو دي او دوه خپل د الجیریا دي په 2020 کال کې په الجیریا کې 1000 ټرافیکي پیښې شوی او لشتر لږه 2463 کسان وژل شوی او 1000 نور پکښې زخمیان شوی دي په شمالي افریقا کې د الجیریا سړکونه په سیمه کې تر ټولو خطرناک بلل کیږي او هر کال زرګونه کسان په ټرافیکي پیښو کې وژل کیږي ایران د دوشنبه پورز ویلي چې هغه هیوادونه ته ثبوتونه وړاندې کړي چې د دوی په اړه له تیرو دوه میاشتو راهیسې د دغه هیواد په بې ثباته کولو کې لاس لري د اکتوبر میاشتې په پیل کې ایراني چارواکو اعلان وکړ چې نه بهرنیان نیولی دي او ادعا وکړه چې د میسا امینی د مړینې وروسته په ایران کې د مظاهرچیانو سره اړیکې لري ایران دغه مظاهرې بلوا بلي او ویلي دي چې د لویدیځو هیوادونو لخوا هڅول کیږي دغه نیول سوي کسان د فرانسې جرمني ایټالیې نیدرلینډ او د پولینډ دي دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د میسا امینو په نوم یوه ځوان نجلۍ چې د حجاب د نه مراتولو په تور نیول سوې وه د اخلاقي پولیسو په توقیف کې مړه سوه. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایراني چارواکو د وینا له مخې په ایران کې د دغو مظاهرو په ترڅ کې لسګونه کسان وژل سوي چې امنیتي ځواکونه هم پکې شامل دي. او د یو بل خبر له مخې د دوشنبې په ورځ په عراق کې میشت د اپوزیشن د ډلو پر ضد په کردو سیمو کې د توغندیو او د ډرون بریدونه کړي. ځایي چارواکو ویلي چې لږ تر لږه یو تن پکې وژل سوی دي. تهران د اپوزیشن کردي ایراني ډلې چې د عراق په شمال کې میشت دي په دې تورنوي چې په ایران کې د مظاهرو په ترتیبولو کې لاس لري. ایران د سپتمبر په میاشت کې هم د عراق په کردستان سیمه کې بریدونه کړي وو او لسګونه کسان پکې وژل سوي وو. د ایرنا، تسنیم او فارس په ګډون خبري اژانسونو چې له سپایه پاسدارانو سره تړلي دي راپور ورکړی چې د عراق د کردانو په سیمه کې د تروریستي ډلو مرکزونه د میزایلو او د ډرونونو په حملو کې په نښه سوي دي. د دوشنبې په ورځ ناوخته د عراق د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په سختو ټکو غندلی او دا یې د عراق د خپلواکۍ پر ضد یو ګام بللی. بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان دلیل ورکړی چې د سرحد هغې خوا پوځي عملیات ضروري وو چې د ایراني سیمې امنیت خوندي وساتل سي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. تر نو اوریدونکو، متحده ایالاتو پر افغان میرمنو د طالبانو د محدودیتونو په دوام اندېښنه ښودلې ده. د افغان شوزو او جنو د حقونو په چارو کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا اميري وايي چې پر افغان میرمنو باید د طالبانو د فشارونو دوام د فقر او بې ثباتۍ لامل سي. طالبانو په ورستي اقدام کې عامه پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د شوزو پر تاګ بندیز لګولې دي. نور حال پر پټ کې ووري.
پر افغان میرمنو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د وروستۍ محدودیتونو تر لګېدو وروسته د افغان ښځو او نجونو د حقونو په چارو کې د متحدو ایالتونو ځانګړی استازي رینا اميري په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغان میرمنو په وړاندې محدودیتونه باید د فقر، بې ثباتۍ او د خلکو د تیښتې د زیاتوالي لامل شي.
هغه کسان چې له یو افراطي افغانستانه ویره لري باید د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د تګلارې، زده کړو، کار او تفریحی پارکونو ته د تګ د محرومیت په اړه اندېښنه لري. دا افراطیت به د بې ثباتۍ، فقر او د خلکو د تیښتې د زیاتوالي لامل شي.
زه فکر کوم چې اوس د دې وخت رسیدلی ده چې نړیواله ټولنه په خصوص ملګری ملتونه د افغانانو سره یو ځای، هغه افغانان چې په افغانستان کې فعال دي او هغه افغانان چې په بهر کې میشت دي، دوی سره یو ځای په یو میکانیزم باندې کار وکړي او متحدانه او منسجم عمل وکړي تر څو په طالبانو باندې خپل فشارونه ډیر کړي او د طالبانو دریست تغییر ورکړي او طالبان باید مجبور شي چې د ښځو حقوق ته احترام قائل شي.
بلخوا د افغانستان لپاره د متحدو ایالتونو شارزدفیری کرندکر هم د افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو د تازه محدودیتونو په غبرګون کې پارکونو ته د ښځو پر تګ د بندیز پریکړه بې معنا بللې ده. اغلې دکر شنبه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پارکونو ته د ښځو او ماشومانو پر تګ بندیز به د ښځو، ماشومانو او افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري.
په داسې حال کې چې اسلام آباد ته خپل سفر پای ته رسوم، داسې راپورونه مې اورېدلې دي چې ښځې نور په افغانستان کې پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. که چیرې دا رښتیا وي، دا هیڅ معنا نه لري.
میرمن دکر په داسې حال کې تیره اونۍ په پاکستان کې له میشتو افغانانو سره د سلام مشورو په هدف اسلام آباد ته سفر وکړ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو هیوادونو تر څنګ ګڼ شمېر افغانان پاکستان ته مهاجر شوي دي. خو یو شمېر دغه مهاجر وایي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د هغوی د نیولو لړۍ پیل شوې او تر اوسه پورې په سلګونو افغانان نیول شوي دي.
پټ ځو چې ګرمو کې 20,000 15,000 20,000 15,000 زموږ ټوله کمایي ټوټل میاشت کې 20,000 روپۍ د مونږ په ورځ 20,000 پلس ته ورکو. بیخي تنګول شروع کړی دي. مخ خپل ورور بندي دی، درې میاشت کې په جیل کې دی. ورځغلو وکیلانو هم لوټ کړو، پولیسانو هم لوټ کړو.
موږ غواړو د پاکستان حکومت یا د افغانستان حکومت چې موږ ته سہولت برابر سي، یا دلته یې کوم افغانستان ته مونږ یو خلخته واړی دلته دې موږ ډېر نه تنګوي. داسې په عذابي چې بیخي د یعنی ښځې نشي ودای د کوره چې د بازار ته ښار ته ښځې وځي، هغه ښځې تنګوي چې دا افغانیان دي.
د 2001 کال په اگست میاشت کې د افغانستان د جمهوري نظام لرنګي دوه واقعت د طالبانو لرسیدو وروسته متحد ایالاتونو او متحدو هیوادونو څه باندې یو لک څلر وزیر افغانان له افغانستان بهر کړل، خو په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ او د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو له امله اوس هم افغانان نورو هیوادونو په خاص ډول ایران او پاکستان ته مهاجرت کوي، خو هلته هم له مختلفو کړاوونو سره مخ دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ،
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. یو شمیر افغان پنګوال په خپل هیواد کې د پنګونې پر ځای په نورو هیوادونو کې پنګونې کوي، او د افغانستان څخه د پنګې د استولو لاملونه نامناسب چاپیریال او د نجونو د ښوونځیو تړل ګڼي. مسکا صفایی د یو وطن پنګوال په حق له رپورت را لېږلې چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د افغاني خوړو یو رستوران جوړ کړی و.
دا د افغاني خوړو یو رستورانت یا خوړنځای دی چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نثار احمد په نوم د یو افغان پانګوال لخوا جوړ شوی دی. نثار احمد اصلا د کابل اوسیدونکی دی او له دریو میاشتو راهیسې پاکستان ته راکډوال شوی دی. هغه په افغانستان کې د ودانیو جوړولو کار کاو چې په خبرې کې اوس په ټپه ولاړ دی. دی وای چې د خوراکي توکو د پلور په برخه کې پانګونه یو اقتصادي وسیله ده، خو د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې دا ډیره ګټوره نه وه، نو ځکه د افغانستان پر ځای په پاکستان کې خپل روزګار ته په ودې ورکولو مجبور شو.
فعلا افغانستان اقتصادش صحیح نیست، مردم بر همگی به اقتصاد خراب دچار است، نمیتونه کمی نان شب و روز خود در خانه تهیه کنه. با اون لحاظ در رستوران خب یکی کس نمیره. ما امیر خواستیم که در اسلام آباد یک رستوران جور کنیم. اینجا هم افغانا فضل خدا همگی است و نان ما افغانی است.
در رستوران که دول دول افغانی خواړه تیاریږي، او افغانان هم له هیواد لری د خپلو خلکو او کلتور سره د مینې او نږدې پاتې کېدلو لپاره د ځای تر ډیر په خوښۍ سره راځي.
دلته ذکر اغلی ما چې رستوران افغانی د خواړه افغانی دی، نو ډیر ښه رستوران ده، واقعا مزیدار خواړه ورکوي.
رستوران خوب از غذاهای افغانی خوب داره، چون افغان خود ما این رستوران تازه جور کرده و غذاهای بسیار خوشمزه افغانی را اینجا به حساب برای افغان ها به حساب سرو میکنه.
نثار احمد وایي چې له یوې خوا په افغانستان کې سوداګریزې ستونزې او له بلې خوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو دې ته اړ کړ چې پاکستان ته ولاړ شي، ځکه چې هغه د دریو لوڼو پلار دی، خو په دې خپه دی چې خپل وطن ته یې ګټه نه رسیږي.
ما از خاطر ازی که فعلا درس بر طفلا و بر خصوصا دختران نیست، اولادای ما اینمیج هست، همیشان درس میخوانند، از سنف بالاتر تا پایین تر کدام امانیت وجود نداره. خاص به این خوشحال هستم، اما ای که فایده ما به یک کشور دیگه برسه بسیار زیاد پریشان و جگرخون هم هستم.
دالات سرگنده نده چه پا افغانستان که ده طالبانو پا بیا وقت رسید و سمر پانگوال لحواده و تلیدی، خود افغانستان پاکستان ده گره خونه ده مشر خان جان الکوزی پا وینا کله چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه تړون لاسلیک شو، پانګوال په افغانستان کې خپل راتلونکي برباد ولیده. له هغه وخت راهیسې شپېته تر او یا سلنه افغان پانګوال له هیواده وتلي او په نورو هیوادونو کې یې پانګونه کړې ده.
په داسې حال کې چې اوس مهال د تباهۍ په غاړ ولاړ د افغانستان اقتصاد ثبات ته اړتیا لري، د نثار احمد په څیر داسې ډېر پانګوال شته چې د افغانستان د بدو شرایطو له کبله په هیواد پرېښودو مجبور شوي دي او نورو هیوادونو کې یې پانګونې کړې دي او ګټه یې هم نورو هیوادونو ته رسیږي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د دواړو کوریاګانو ترمنځ اړیکې اوس تر بل هر وخت خپل کړکېچن حالت ته رسیدلې دي. علت یې هم دا دی چې شمالي کوریا بې شمېره راکټونه ازمایلي او جنوبي کوریا یو لړ پوځي تمرینونه ترسره کړي دي. په دې باره کې د امریکا غږ د خبریال رپورت واوري.
کیم لوجبین د پین پونګ په ټاپو کې له 9 کلونو راهیسې ژوند کوي، خو هغه لا هم د پوځي تمریناتو پر مهال د ډزو او چاودنو له غږونو سره آشنا نه ده.
زمونگ پاوز نن دازی کولی، ولی زه اندیخمنه کیگم کلا چی مونگ فایر کوو، زه اندیخمنه کیگم کلا چی شمالی کوریا دازی کوی، زه دیده طولو پا حقلا اندیخمنه یم.
د یون پیونگ د سیمه اوسیدونکو په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې ډیر اندیخمن دي. 13 میاشت دواړو هیوادونو د خبرداری ډزې سره تبادله کړې وې. یوازې د ساحل هي خواته د جنوبي کوریا سمندري ځواکونو هغوی لیدل. د دې ځای اوسیدونکو وایي چې په دې ځای کې ډېرې نورې چاودنې هم اورېدلې دي.
څوک به اندیښمن کېږي؟ موږ په هر ځای کې د ډزو غږونه اورو.
دلته شمالي کوریا په اسانۍ سره لیدل کېږي. په ځانګړې توګه په رڼا ورځ کې په دې حساسو اوبو کې کب نیونه ډېره ستونزمنه ده. کله چې شمالي کوریا لخوا په سیمه کې انفجار او یا هم ډزې وشي، نو حتی کښتۍ هم له دې ځای څخه ځي. ځایي خلک وایي چې یوازې سږ کال 15 ځلې دا پېښې رامنځته شوې دي، او د سیمې هغه کب نیونکي چې په دې ځای کې کبان نیول تر ټولو ډېر اغېزمن شوي دي.
زه نه پوهېږم چې د ډزو له وجې به څومره خلکو ته زیان رسېدلی وي، خو په دې ځای کې کب نیونکو ته خورا ډېر زیان رسېدلی دی. په ځانګړې توګه له پوځي اډو سره نږدې ځایونو ته له حده ډېر زیان رسېدلی دی.
په دې ځای کې یوازې د حیواناتو معیشت په خطر کې نه دی، بلکې ډېر خلک د خپل ځان د خوندیتوب نه هم ویره لري. په 2010 کال کې شمالي کوریا د یونګ پیانګ په شاوخوا کې 170 توپونه توغولي وو چې د دوو ملکي وګړو په شمول 4 تنه پکې وژل شوي وو. دا هغه ځای دی چې د جنوبي کوریا یو سمندري پوځي هم پکې وژل شوی دی. دا د شمالي کوریا د بریدي وروکانه بیلګه ده، خو په دې ځای کې هیڅوک له خطر څخه شکایت نه کوي، ځکه د لسیزو را په دې خوا په دې ځای کې همدا حال روان دی.
زه سپین سری یم، که مړه شم مړه به شم، او که ژوندی وم ژوندی به وم، خو د خپلو اولادونو په هکله ډېر اندېښمنه یم.
خو هغه کسان چې د دې اوږدو نښتو په لومړیو کرښو کې دي تر هر بل وخت اوس ډېر اندېښمن دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، فلج کوچنیان په ذهني او فزیکی لحاظ کمزوري او د سالمو انسانانو د اوږو بار وي. په کابل کې د اطفالو د برخې یو شمیر متخصصین ډاکټران وایي چې پولیو وهلي ماشومان له نورو په ذهني او فزیکی لحاظ کمزوري او د هیڅ ډول فعالیت جوګه نه وي. نو په کار ده چې خلک د خپلو کوچنیانو روغتیا ته پام وکړي. نور حال پر پورت کې واوري.
پولیو چې په فزیکی توګه د روغ ماشومان د بدن دیوی برخې د فلج کېدو سبب ګرځي، روغتیا پالان کوچنیان ته د واکسین په تطبیق ټینګار لري. د کابل په فرانسویانو روغتون کې د اطفالو متخصص ډاکټر اسمت الله حمد وایي چې فلج ماشومان د سالمو په نسبت په فزیکی او رواني توګه کمزوري او د کوم کار جوګه ځان ته نشي جوړولی. نوموړي په دې رابطه آشنا رادیو ته وویل:
فلج ماشومان په ذهني او فزیکی لحاظ کمزوري وي. د دوی د بدن مقاومت د سالمو انسانانو په څیر توان او طاقت د فعالیت نه لري. دوی جسمان او ذهنان رشد نشي کولای. بدن یې همچنان ذهن یې رشد نه محروم وي.
د نوموړي په وینا د فلج ماشومان تر څنګ د دوی فامیلونه او د جامع نور سالم انسانان هم په ستونزو کې کلی کې چې په دې توګه د ټولنې یو برخه له پرمختګ شاته پاتې کیږي.
او دوی سره به د دوی فامیل تل زوري کی. خو به تر دا د سیمنګ او تاسو خصوصا درنې کورنۍ لدین مخنیوي وکړو. هغه څه چې دوی ته په جامعه کې وړاندې کیږي لکه واکسین دي، دوی ته به تطبیق شي تر څو د ډول ناروغۍ څخه مخنیوي وشي.
د کابل ښار یو اوسیدونکو زالشت آشنا رادیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې څو کاله د مخې د پولیو داسې پیښې په خپل سترګو لیدلې چې د پولیو وخلوي ماشومان ژوند بل ډېر ستونزې سره مخ و. هغه دی وفل کاله چې وی ماشوم کیسه آشنا رادیو ته داسې وکړه.
کله چې مونږ کندوز کې اوسېدو هلته د ماشومانو د فلج کېدو ناروغي بیخي زیاته وه. تر دې دپاره چې هلته جنګونه ډېر زیات وو او خلک نه توانېدل چې خپل ماشومان واکسین کړي. کله چې مونږ له کابل ته کډه نه وه راوړې په هماغه وخت کې زموږ په کلي کې د یو فامیل یو وړکی ماشوم پولیو ووهه. مور پلار او حتی ټولو کورنۍ چې باغه ماشوم لیده ډېر بورته ځورېدو او ډېر بورته خفه کېدو. د دې دپاره چې د هغه آینده ټوله زندگی د نورو تر محتاجی لاندې تیرېده.
د کابل یو بل تن اوسیدونکی عباسین له والدینو غواړي چې د خپلو کوچنیانو د سالمې راتلونکي لپاره پولیو واکسین ماشومان ته هر ځل تطبیق کړي.
زه له ټولو والدینو خصوصا دا غوښتنه لرم چې د خپلو اولادونو د ښه سالم راتلونکي په خاطر باندې دوی ته واکسین وکړي او هیڅکله د چا په غلطو خبرو او بې ځایه تبلیغاتو تیر نه وزي، تر څو خدای دې نه کوي چې دا ماشومان یه غیر سالمه دی نور موتاج نسی.
دی یادونه ورده چه دی کابل پا شمول پا ولایتو که هم دی خلکو ذهنیتونه دی پولیو واکسین پا رابطه جور شوی، خلا هم پا زین و رستا پاتی سیمو که پولیو واکسین تا خلق پخه نظر نگوری. چله هم دی کابل دی پولیو مثبت واقعیت رمزده که گی او ماشومان پا دایمی ملولیت اخته که بی. لیما مرخیل، امریکا غاگ اشنا رادیو، کابل.
او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونو اوري. په 2021 کال کې په افغانستان کې د جمهوریت نظام د سقوط څخه پس په زرګونو افغانان هیواد پرېښودلو ته اړ شول. په دې کې د افغانستان د نجونو د کرکټ یو شمېر لوبغاړي هم شامل وي چې د تخلیه په پروسه کې مختلفو هیوادونو ته رسیدلي دي. د دغو لوبغاړو د جملې څخه درې خوندې دا وخت په کاناډا کې د یو محلي کرکټ کلب لوبغاړي دي او د کرکټ لوبې ته یې ادامه ورکړې. نور حال د متیولا عابد پرپورت کوي.
نجیبه، لیما او مسکا سمیم درې خوندې دي. نجیبه او لیما یو وخت د افغانستان د نجونو کرکټ لوبغاړي وي. نجیبه سمیم د خپلو نورو ملګرو سره د کابل په کرکټ اکیډمۍ کې تمرین کوي او دا ارمانو چې یو ورځ به دوی هم د کرکټ د ځوانانو د ټیم په څیر د نجونو د ټیم د غړو په توګه د افغانستان لپاره لوبې کوي.
که ما میدیدیم بچه های تیم میرفتن به خارج از کشور و با اون مسابقات نشنال انجام میدادن و بیرق افغانستان سراسر جهان بلند میکردن و بسیار به من احساس خوشی میداد و من به فکر کردم که چرا افغانستان تیم دخترها را نداره و به تشکیل ازی فکر کردم و که باید ما تیم دخترها هم داشته باشیم تا بتوانه دخترها افغان هم میتوانه که بیرق افغانستان بلند بکنه و نام افغانستان درخشان بسازه.
د افغانستان پر خودو پس اوس نجیبه او لیما د خپل خور موسکا سره د کاناډا په برامپټن ښار کې د محلي کرکټ ټیم غړي دي او د ټیم روزونکي د لوبې نه ډېر خوشاله دي.
دوی
ډېره وړتیا لري او که همدا اوس خپلې لوبې ته ادامه ورکړي نو یوه ورځ به د کاناډا د کرکټ ټیم برخه شي. دوی همدا اوس زموږ د شهر نمایندګي کوي.
کاناډا ته راتګ نه پس نجیبه او لیما خپل خور موسکا هم وهڅوله چې دوی سره د کرکټ په لوبه کې ملګري شي.
متاسفانه طالب آمد و ما مجبور شدیم کانادا بیاییم و دیگه کرکت شروع کردن و مرا هم گفتن که بیا کرکت کو و صرف بخاطر افغانستان، بخاطر که نام افغانستان رو بالا ببرن کرکت میکنن.
نجیبه سمیم اوز در کانادا در برامپتن در کرکت تیم سر در ویکت ساتون که بطوگا مرگری ده او در حقی روزون که ورنه دیر رازی دی.
اوکی، فر نجیبه، very good wicket keeper.
نجیبه دیر خواه ویکت ساتون که ده. د افغانستان نزان سره تجربه را وړي ده او دلته ورنه ګټه اخلي.
د نجیبې خور لیما وای دوی په افغانستان کې د نجونو د کرکټ لپاره ډیره مبارزه کړې وه خو هر څه ابس لاړل.
و ما 3 سال تقریبا زحمت کشیدیم، مبارزه کردیم با ذهنیت های مردم، با خود مردم. اونا بعضی ذهنیت های افغانستان، مردهای افغانستان، مردم نمیخواستن مثلا دخترایشان کرکت کنن و ما مبارزه کردیم، موفق شدیم. زمانی که ما موفق شدیم یک تیم ساختیم، یک تیم داشتیم که متاسفانه طالبان آمد و ما مجبور شدیم که کشور ما را ترک کنیم و به اینجا فعلا ما در کانادا حضور داریم.
در کانادا د اونتاریو ایالت د محلی حکومت چارواکی او د کرکټ مسولین د افغان خزانه کرکټ لوواړو پر اتک ډیر خوشاله دي او دوی ته ډیر ښه آینده ویني.
مونږ خپل کرکټ ټیم کې افغان لوبغاړو ته هرکلی وایو. د دې نجونو ګډون زموږ کرکټ ټیم ته نوره ښکلا او تنوع ورکړې ده او ډېر ښه راتلونکی ورته وینو.
نجیبې لیمې او مسکا سمیم چې کوم خوب په کابل کې لیدلو، تعبیر یې په کاناډا کې موندلی دی او د خپلې خوښې د لوبې کرکټ په میدان کې د همزولو سره لوبې کوي.
هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. د هرات د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې سږ کال د پنبې حاصلات فصلو کې 15% زیات شوي او دوی هڅه کوي چې د زعفرانو تر څنګ د پختې کرهنه هم د کوکنارو د بدیل په توګه په دې ولایت کې دود کړي. صفیح الله احمدزی په دې اړه رپورټ راستولی.
په هرات کې د پنبې د حاصلاتو راټولولو د فصل پیل سره مهاله دا کروندګر د خپلو ځمکو څخه پخته راټولوي. 55 کلن حسام الدین د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د پنبې کار کوي. وایي د مالوچو دا کرنه یې پلرنۍ دنده ده او له دې لارې د خپل د کور خرچ برابروي. دغه په خبره دی د کال تر 200,000 افغانۍ ګټه د پختې کرنې څخه ترلاسه کوي.
تقریبا از سال 60 به ای بر که ما خود بودم پیار ما پخته میکشت، ما و امیر رجوع کردیم به این پختگری. من تا پختگری بهترین کشتیه به حساب کشاورزی ما.
در پختی دا کروندگر وای زکه د کوکنارو کار نکوی چه په پایل کې ځوانان په نشی مواد وخته کیگی او تاوانونه ټولنې ترا گرزی.
کشت کوکنار چیکار میکنه؟ فقط کوکنار از مو شیره به دست میایه، شیره به دست میایه، بچه ها مردم و توا میکنه. کشت حرومیه، کشتی که اصلا به جامعه افغانستان و به درده هیچ چی نمیخوره.
همینه که برادر کشت پخته میکنه، کشت گندم میکنه، کنجد میکنه، دیگه چیز میکنه که برای مردم مصرف شه. این در نظر ما پاکتر و حلالتر و پربرکتتر.
لابلخوا ده هرات ده کرن ریاست وای چه سکال ده پختی حاصلاتو که زیاد والی را غلی او دوی غواری ده کخت په هرات که ده زعفرانو تر چنگ ده کوکنارو بدیل په توګه دود کری.
به هرات بیش از 730 هکتار ما سطح کشت پخته در سطح ولایت هرات دارند و بیشتر از 1100 متر تن تولید مانه و تقریبا میتونیم بگیم که امسال حدود 10% ما سطح کشت ما افزایش داشته، حدود تقریبا بین 13-15% هم به اصطلاح تولید ما بلند بوده هست و در مجموع بگیم که داقین از نوع کشت پخته کاملا رضایت دارن و امروز خوشبختانه کشت های مثل پخته، کنجد، زعفران اینا جایگزین کشت مواد مخدر شده در ولایت ایران.
دی افغانستان ده کرنی و مالداری وزارت ده معلومات و پربنسد له هلمند و بلخ وروسته هرات دریم ولایت ده چه پنبه پکی زیاده کرل کیگی. صفی الله احمدزی، امریکا غرب.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اورئ.